رزیات مننه سلطان محمد سرور وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې قدرمنو دوستانو او زماجملند او زماد نورم کارانو سلامونه ومنه په روانه خبرونه کې بووري چې اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخص اقدامات وغوښتنه کړې ده. نور ریپورتونه هم لرو. یو کله زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم د یو سات برخه ده. خو لومړی خبرونه په ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کندوز چارواکي هغه ادعا ردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملې په شنډولو کې بریالي نه وو. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټري بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشلي. اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل باوري شي افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ولسمشر اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونه ډالرو د فساد په قضیه کې په هماغه جدیت سره باید تعقیب کړي چې پیل کړی و. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې دغه کسانو موندل ډیر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو په خاطر بډه اخلي، خو نوموړي زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي. د کندوز چارواکي هغه ادعا ردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په شنډولو کې پاتې راغلي. رویټرز خبري اژانس له دې مخکې رپورټ ورکړی و چې پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي. په کندوز کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی. د وی وسلوال مخالفان د تلوکی په سیما او ګلټېپه کې چې د کندوز خار اړوند سیمې دي په شاتک کړي. د امام صاحب ولسوالۍ کې هم ځینې سیمې له وسلوالو خلاصې شوې او په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت تلفات اوښتي. د کندوز امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه چې په دې خطو کې له 100 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي او سباندې یو نیم سل نور ټپیان دي. د کندوز په جګړو کې د 100 افغان سرتیرو مړینه هم تایید کړه. په همدې حال کې د کورنوي چار وزیر نورالحق علومی پرون په کندوز ولایت کې خلکو ته په وینا کې ویل چې په حکومت کې د نن اختلافات په شمال کې د بی امنیتۍ باعث شوي دي. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکه د خویدو د پیخل قربانیانو سره مرستې د حواله لاري رسوي. د بدخشان رسیال والی ګل محمد بایدار وایي د خواهان ولسوالۍ د جرم بالا کلی سړک نه لري او هلته مصیبت ځپلو ته د مرستو رسول د مځکه لاري امکان نه لري. خو د ازادي رډیو ته ویل چې د حواله لاري د مرستو رسول هم د خراب حواله کبل زندیدل. خغلی بایدار زیاته کړه د جرم بالا د هغه اوسیدونکو لپاره چې د دې پیخه کې خپل کورونه لاس ورکړي خیمه او نور مواد برابر شوي چې د حواله کې دو سره به واستول شي. په دې سیمه کې د سه شنبه په ورځ د مځکه د خویدو په پیخه کې د ریپورتونو لمخې 250 کسان مړه او ګڼ نور زیان من شوي. د بدخشان مرسیال والی وایي د خوړو نړیوال سازمان WFP هم له زیانمنو کورنیو سره د مرستو شمنه کړې چې د مځکنیو لارو له پرانیستو سره به زیانمنو کورنیو ته واستول شي. د ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د هلمند ولایت په ګرش کول سوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. افغان پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې چې وونه مخکې پیل شوي شپږ شپې ته وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او غرنۍ سیمې چې د وسلوال په کې وسیدل تصفیه شوي. په یو بیان کې چې پرون د سرحدي ځواکونو د عمومي قوندانې لخوا خبر شو په هلمند کې د شپږ سوه څلور سرحدي ځون درستي ځوال مل پاسوال حمید صدیقي له قوله راغلي چې په دې عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. صدیقي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفانو څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي او همداراز د افغان ځواکونو د انجینرۍ ډلو هم د ګرشک او خاننشین په بیلابیلو سیمو کې 14 ماینونه هم شنډ کړي دي. اوس هم د سیمه اونړې څو خبرونه. په بغداد کې پرون مخام 5 موټری بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشل. پولیس او د روغتونونو چارواکي وایي په دې تنظیم شو بریدونو کې تر ټولو خونړی پاسکان نومي سیمه کې وشو چې پنځه کسان یې ووژل. عراقي امنیتي چارواکو په تېره فبروري میاشت کې د شپې ګرځ بندیز له منځه یووړ څو وضعیت نورمال وښیي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه له اسلامي دولت ډلې سره چې د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې نږدې د یو کال مخکې رئیس لاندې کړې د جګړې په حال کې دي. دوهمه موټری بمی حمله په جمیله خارګوټي کې د ماشومانو یو روغتون ته نږدې وشوه چې درې ملکیان یې ووژل. همداراز څلور کسان په الحوریه، درې په تلبیه او دوا په اور نومې سیمه کې ووژل شول. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باسټن ښار د ماراتون پر لوبه حملې ته ورته وه. جرمني چارواکي وایي چې دا حمله د بایسکل ځغلولو پر هغې لوبې پلان شوې وه چې نن په پام کې ده. جرمني پولیسو په فرانکفورت ښار کې د مشکوکو افراطي اسلام پالو پر یو مرکز د چاپې پر مهال د وسلوالو یو زیرمه، یو جوړ شوی بم او کیمیاوي مواد ترلاسه کړل. امنیتي مامورینو د عملیاتو پر مهال یو 15 کلن ترک جرمن او د هغه 14 کلن میرمن نیولې. د فرانکفورت عمومي څارنوالی البرخت شایبر پر نوویل پولیس وروسته له هغې شکمن شول چې تورن کس چې په کیمیا کې زده کړې کړي د بایسکل ځغلولو د پلان شوې لوبې په سیمه کې د څار په حال کې ولیدل شو. پولیس شک لري چې ښایي دې ښځې او خاوند به له اشبورن څخه فرانکفورت ته د شاوخوا 200 مسلکي بایسکل ځغلوونکو پر سیالۍ او زرګونو نندارچیانو د حملې پلان درلود. روسی چارواکي وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. دا رپورټونه له مخې د مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خپلو کې وغږېدل. کرملن په یو بیان کې ویلي دي د څلورو هیوادونو مشرانو همداراز له سیمې د درنو وسلو د ایستلو په اړه په خبرو کې هم پرمختګ کړی، خو د کرملن په بیان کې د کیف دې ادعا ته اشاره نه ده شوې چې وایي پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د اوکراین ختیځ ته د یو 16 ساعتي پوځ استولو ته هم چمتو دي. د اوکراین جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پوتین د دونباس سیمې ته د 16 ساعتو د یوې قطعي د استولو له احتمال سره موافقه کړې ده. په دې اړه د فرانسې د جمهور ریاست په بیان کې هم د 16 ساعتي ځواک د استولو یادونه نه ده شوې. هیوازي دومره ویلي چې څلور وړو مشرانو د سولې د موافقې عملي کول وڅېړل او په ځینو برخو کې د پرمختګ ارزونه یې وکړه. دا خبرونه دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. دا را روانې خبرونه لومړنی ریپورت به مداوي. همدارنګه په دې هم تاسو خبر وو چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویان د ازادي رډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت موضوع موقته ده. د سرسلیب نړیوالې کمیټې بیا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او د افغانستان پارلمان بیا خبرداری ورکړی چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید د دفاع وزیر او د څو لویو ریاستونو چارواکي زر تر زره ور وپېژني. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په چارو کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه غندلې دي او همدارنګه دغلته په آفتاب احمد خان شیرپاو پرونی واز ځانمرګې برید شوی چې دته روغ وتلې او درې ملکی کسانی وشلې دي. یو کلی زرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لیا ده. ازادي رادیو دا اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقدامات غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي افغانستان د کابل بانک قضیه په جدیت سره پایل کړي، خو په دې برخه کې خپلو اقداماتو ته باید دوام ورکړي. د دې لویدیځ چارواکي د څرګندونو نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل یقیني شي افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. اروپای ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاتې مالی مرستې کړي. له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي فرانس مایکل سکیولد ملبن وویل د ولسمشر اشرف غنی حکومت په کابل بانک کې شاوخوا 900 میلیون ډالر د فساد قضیه په خجدیت سره پایل کړه، خو د ټینګار وکړ چې دا قضیه باید تعقیب شي. موږ ډیر خوشاله وو چې ولسمشر غنی په خپل هم د کابل بانک او هم د دفاع وزارت قضیه تعقیبولې. دا ښه او امیدوارونکي اقدامات وو. موږ پاملرنه ورته کړې ده، خو موږ تر دې پراخ او زیات اقدامات غواړو. موږ د ولایاتو په کچه هم خبرې کوو. اړتیا لیدل کیږي چې یو پراخ بنسټه بهیر پر مخ ولاړ شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه، اوس داسې یو مشرتابه ته اړتیا لیدل کیږي چې د افغانستان په وجود کې د فساد خپرېدونکی سرطان له منځه یوسي. د میلبن په وینا دې سرطان د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. ښاغلی میلبن زیاته کړه چې په افغانستان کې فساد دوه بڼې لري چې یوه یې عادي او بله یې لوی فساد دی. د نوموړي په وینا عادي فساد هغه دی چې افغانان په خپل عادي ژوند کې له دولتي مامورینو او چارواکو سره د کتنې پر مهال ورسره مخامخ کیږي، خو په لوی فساد کې د ځمکو د غصب په شان لوی مسایل شامل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې د هغو کسانو موندل ډیر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو په خاطر بډې اخلي، خو سکولډ میلبن زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو مسله موقته ده. د ناتو د غوښتنې ملاتړ ویان ډګروال سټیفن سمیت له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، بهرني جنگیالي چې په افغانستان کې جګړه کوي هیڅ ډول هوایي ځواک او توپخانه نه لري او یو ورځ به افغان ځواکونه پرې برلاسي شي. په دې اړه د حمیدی هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونه او وسلوالو مخالفانو ترمن سخت جګړې روانې دي، د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي هیله لري چې تر دوه درې اونیو پورې به دغه ستونزه هواره شي. د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال سټیفن سمیت من د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په شمال کې د اوسنۍ جګړې مشري د بهرنیو وسلوالو په لاس کې ده او دغه موقته ستونزه به د جګړې د فصل تر ختمېدو هواره شي.
I would say that will be a temporary problem.
زه غواړم وایم چې په افغانستان کې د بهرنیو جګړه مارو شتون یو موقته ستونزه ده. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي، افغان ځواکونه هم له هغوی سره مقابله کوي او د جګړې فصل تر پای پورې به دغه مشکل حل شي.
د ښاغلي سمیت په وینا ډیری دغه جنګیالي پولیس واکونه دي، هغوی هیڅ ډول هوایی او د توپخانې ملاتړ له ځانه سره نه لري. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه دا امکانات لري، د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت چارواکي په داسې حال کې د کندوز د جګړې د ختمېدو په اړه خوشبيني ښایي چې له څو مودې را په دې خوا په کندوز، فاریاب، بادغیس، سمنګان، ننګرهار او هلمند کې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د ولسي جرګې غړو هم د دغو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي ویلي چې د هېواد شمالي ولایتونه په وزیرستان بدل شوي دي. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د کندز په ګډون د هېواد په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي او د کندز هیڅ یوه سیمه به د وسلوالو لاس ته ورنشي. بلخوا د پوځي چارو کارپوه سمر سیرت هم دا خبره مني چې په افغانستان کې په تیره په شمال کې د بهرنیو جنګیالیو مسأله موقته ده، خو وایي چې که افغان حکومت او ملاتړي هیوادونه د دوی په مقابل کې منظم ځواکونه کاروي او افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نه کړي، نو ښایي چې وسلوالو مخالفانو ته ماته به ستونزمنه شي.
او کچیرته دولت په دغه کې درست پلانونه لري، شاید دغه موضوع دوامدار پاتې. کچیرته دولتونه په مقابل کې منظم پلانونه لري، منظم امکاناتونه لري، منظم هغه خپل کمی امنیتي قواوې چې دي هغه درست دي تنظیم او ترتیب نکي، شاید د دې پاتې کېدل دایمي پاتې شي. لکه په بدخشان کې چې دي سیول کېږي چې غواړي چې دغه یو قوي مرکز لري د نړۍ په سطح باندې.
کارپوهان دا هم وایي چې تر کومه چې د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې د پام وړ اصلاحات رانشي او د دغه ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړی نشي، نو ښایي چې افغانستان کې به امنیتی ستونزې همداسې په خپل ځای پاتې وي.
د سرسری نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او په یو بیان کې ویلي دي چې د تیر کال د لومړیو درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکی تلفاتو په شمیر کې په سلو کې نونس زیاتوالی راغلی. د جلال آباد، پیښه او همدارنګه د طالبانو پسرلنۍ حملې دوی هغه عوامل بللي دي چې په دغه تلفاتو کې زیاتوالی راوستي. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو د مرژوبلې د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د اعظم په نوم پسرلني عملیات له دې سره سره اعلان کړل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې او د پاکستان د ملاتړ ژمنه یې هم ترلاسه کړه. په کندز کې د طالبانو وروستیو حملو د تاوتریخوالي د زیاتېدو نښې لا څرګندې کړې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس دومینیک سټیل هارت د پنجشنبې په ورځ وویل د کمیټې د سږکال په لومړۍ میاشت کې له 315 سره مرسته کړې چې روغتیایي مرکزونو ته ورسوي او دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 19 زیات دي. د روان اپریل په 13 په جلال آباد ښار کې انتحاري حملې ته اشاره وکړه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 150 نور ژوبل شول. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې زرلر سرمست آزادي رادیو ته وویل چې د ملکیانو د مرژوبلو په اړه د دوی له لوري خپاره شوي ارقام د بېلابېلو ارګانونو او ادارو د معلوماتو پر اساس دي. دی وویل د انتحاري او نورو حملو په اثر د ملکیانو تلفات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. تیر کال آی سی آر سی یا سره صلیب 108 د چاودنو یا جګړې له ساحې روغتونونو ته وړي، خو سږ کال یې په ورته موده کې نږدې 315 روغتونونو ته ورسول چې دا د تیر کال په پرتله ډېر زیات دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې دا هم وویل سره له دې چې د ملکیانو تلفات په زیاتېدو دي او مرستو ته اړتیا مخ په ډېرېدو ده، مرستندویان خپلې مرستې کموي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس هم وایي چې د کمیټې د سږ کال لپاره د اړتیا وړ پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا دفاع وزارت ته د کاندید وزیر، ستر محکمې او د افغانستان بانک ته د رئیسانو لوی څارنوال د ورپېژندو په ژمنه کې ورکړل شوې دوکه ورته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې دوهم رسیال نذیر احمد زیوایی په داسې حال کې چې دوه اونۍ وړاندې د جمهور رئیس لخوا دفاع وزارت ته د کاندید وزیر او د رئیسانو د معرفي په برخه کې ژمنه ورکړل شوې وه، خو لیدل کېږي چې د ملي والی د حکومت په شان خلکو ته خولیدل کېږي چې د ملي وحدت د حکومت مشان خلک تیر باسي. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه نور حال راکړي.
ولسی جرګې ته د یو کاندید وزیر، دوه رئیسانو او لوی څارنوال په پیژندلو کې په اونۍ ځنډ د دې جرګې غړي او عام خلک بېصبره کړي دي. دا بېصبري تر دې کچې رسیدلې چې د ولسی جرګې غړي آن د ملي وحدت حکومت مشران خلکو ته په چل او دوکه ورکولو تورنوي. د دې جرګې دوهم رسیال نذیر احمد زیوایی اداري هیئت به د شنبې په ورځ په دې اړه له جمهور رئیس سره وروستۍ خبرې ولري او که د حکومت لخوا ورته بیا کومه پوچه ژمنه ورکول کېږي، دوی به دغو کاندیدانو ته د رایې ورکولو صندوقونه کېنږدي.
شنبه پورز به ناست لره به دواړو مشرانو منی د ولسی جرګې لخوا نظر غټ کوم چې آ څومره عاجل کېدلی سي دوی دغه خلال منځه یوسي او که نه بیا چې عاقبت آ څه راغله د مسؤلیت به دواړو مشرانو په غاړه وي.
ښاغلی احمد زی په دې نظر دی چې په اړوند ادارو کې د مسؤول او ژمنو کسانو نشتون په هیواد کې نامنۍ او اداري فساد زیات کړی دی. تر دې مخکې افغان اولس مشر افضل لودین دفاع وزارت ته ونومو، خو د اجرایه ریاست د اختلافاتو له امله هغه د خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. له هغې وروسته بیا جمهوري ریاست دفاع وزارت ته د اوسني پیژندوال عبدالله خان د کاندیدېدو خبر ورکړ، خو د څو اونیو له تېرېدو سره هم هغه په رسمي توګه ولسي جرګې ته نه دی ورپېژندل شوی. بلخوا د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته د مشر د ټاکلو په سر د اوږدو لانجو نتیجه هم معلومه نه ده او دې کار هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. جمهور رئیس اشرف غني او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د یو کمیسیون د جوړېدو په سر موافقه کړي ترڅو په انتخاباتي سیستم کې بنسټیز بدلون راولي. د ټیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې باور دی چې د دې کمیسیون په جوړېدو وخت تیر شوی او اوس ورڅخه هغه هیلې چې خلکو یې انتظار کوو نشي کېدلی.
دا پروسه ډیره اوږده ده او د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په سیاسي ایجنډا بدله شوه. اوس موږ وینو چې دا کمیسیون هم د محتوا هم د صلاحیت او هم له دې پلوه چې د سیاسي وسیلې په توګه ترې استفاده کیږي له لویې ستونزې سره مخ دی. موږ د کمیسیون د کار او یاده چې که دا کمیسیون اوس کار هم پیلوي خوشبینه نه یو.
ومو غوښتل په دې اړه چې آیا دفاع وزارت او خپلواکه ریاستونو ته د کاندیدانو د ټاکل کېدو په اړه د حکومت مشران د دومره ژمنو باوجود کوم موافقې ته رسېدلي او که نه د دوی نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره په اجرایي ریاست کې یوې معتبرې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران یوازې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر ته د جانداد سپینغر په سر سالا شوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا راتلونکې اونۍ به ولسي جرګې ته د دفاع وزارت لپاره د وزیر معرفي شي او کنه. له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هر پوسټ د خپل وړ کاندید د معرفي کولو پر سر د اختلافاتو دوام به هیواد له لویو بحرانونو سره مخ کړي.
بلخ د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان هند ته د افغان ولسمشر سفر د اړیکو د پراختیا او د سولې او ثبات د راوستلو لپاره مهم بولي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې له پاکستانه د افغان ولسمشر تمې ظاهرا هند په ویره کې اچولی وو. د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند ته د افغانستان د جمهور رئیس وروستي سفر نه یوازې دا چې د هند د اندېښنه او ویره لرې کړه، بلکې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پخې کړې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقادر زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هند ته د ولسمشر د سفر ټول اړخونه مهم وبلل.
زموږ روابط هندوستان سره نه یوازې د اقتصاد په برخه کې بلکې د سولې او د امنیت په راوستلو کې هم ډېر مهم رول ادا کولی شي. وعدې چې دوی وکړې چې زموږ نظامي برخه کې به بعضې نظامي تجهیزات به افغانستان سره کومک کوي، دا هم د افغانستان لپاره خصوصا د سولې او د امنیت د راوستلو لپاره نظامي برخه کې او نظامیان ته به ډېر تاثیر ګذاري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو درې ورځني سفر تېره دوشنبه هند ته ولاړ او هلته د هند له ولسمشر، صدراعظم او نورو چارواکو سره په بیلابیلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د هند صدراعظم نریندرا مودی له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او چمتو دی له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. صدراعظم مودی وویل د افغانستان او هند اړیکې نوي پړاو ته ننوتي او دا اړیکې نه یوازې د حکومتونو بلکې د خلکو ترمنځ ټینګې دي. افغان ولسمشر وویل چې هند په سیمه کې د افغانستان د بهرني سیاست یو مهمه کړۍ جوړوي او د سولې له هڅو ملاتړ ډیر مهم دی. هند ته د افغان جمهور رئیس په دې درې ورځني سفر کې په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د استخباراتي معلوماتو په شریکولو موافقه وشوه. د سیاسي چارو کارپوهان هم هند په سیمه کې یو ځواکمن اقتصادي او سیاسي واک بولي او وایي چې دا هیواد کولی شي د سولې او ثبات په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې ډیره مرسته وکړي.
دوستانو و موردل چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ولسی جرګې غړي هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر لا بیلابیلو پلوه مهم بولي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کندوز په ولایت کې په وروستیو ناکراریو کې د یو شمیر هغه وسلوالو د برخې اخیستو خبره کیږي چې وایي له پاکستان څخه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کندوز کې د یو شمیر وسلو د کشف او نیولو خبر ورکوي چې د دې ریاست په وینا له پاکستان څخه کندوز ته انتقال شوي. د ملي امنیت خبر پاڼه څرګندوي چې دغه وسلې او تجهیزات په هغه تجارتي بار کې وي چې له پاکستان کندوز ته وړل شوي او بیا د ملي امنیت غړو ونیول. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دا هڅې زیاتې کړي چې له پاکستان سره اړیکې خې کړې او پاکستان هم ویلي چې د پاکستان ګټې به خوندي او افغانستان کې مسونوي. نو کندوز ته چاته وسلې استولې؟ دا پښتون احمد شیبر د افغانستان لپاره د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن څخه د مرکې په سر کې کړې ده. هغه په سواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا خبره نه ده. د پاکستان موجوده حکومت او د افغانستان موجوده حکومت په دې دواړو کې ډېر زیات تفاهم موجود دی. زه فکر کوم چې هلته پاکستان حکومت د داسې کارو کې په دې حالاتو کې چې په هغې باندې مې چې کوم دی د افغانستان دولت دغه شي چې کوم خلک مقاومت کوي هغې سره وسله ډېره ده. پاکستان د وسلې د راوړو زما په خیال هغې ته ضرورت نشته.
مومن صاحب، د دې لپاره چې د افغانستان په شمال کې جنګونه تیز شوي دي په کندوز کې، نو کندوز کې پخوا له دغو کسانو سره دغسې وسلې نه وې لکه اوس چې ورسره پیدا شوي دي. که چېرته پاکستان د دې سپیناوی ونه کړي چې دوی افغانستان ته وسلې نه استوي، فکر نه کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به بیرته خراب شي؟
ګورئ، د کندوز چې کوم دی هغې خو پورے کم دا خود تاجکستان اور دا ملکون سر دا دا خود پاکستان دا پولو نا دیر لگ دا کہ پاکستان دا پولو نا تلے نو بائیت کے پکتیا تو تلے وے پکتیکا تو تلے وے ننگرہار تو تلے وے اور دے لغمان اور دا ولیتون تو تلے وے بدخشان تو تلے وے اندو قندس لارا خود دیر اگ دا اخو پڑیر شمال کے دے اور پولے نور ملکون سر ہے وادون سر ہے فکر کم چے پاکستان دولت بخام خواہ
پاکستان په بلوچستان کې هندوستان لاسوهنه کوي نو بلوچستان خو له هندوستان ډیر لري دی خو کبیرته دې ته راشو فکر نه کوي چې جن نور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خراب کړي
اعتماد کی واخلی اور خفیہ ایجنڈا نشتے دے نہ پاکستان اور افغانستان پا افغانستان کی ثبات روسل امن روسل دادا ٹول مفاد کے دا افغانستان دا ثبات نہ با ٹول نجیات پیدا پاکستان ترسی اور دا افغانستان کے دا جنگ نہ ٹول نجیات نقصان بہم پاکستان ترسی
رستم شاہ مومن چې په افغانستان کې د پاکستان پخنه سفیر وو تاسو سره د ازادي رډیو مرکه اوریده دوستانو اوس هم د پاکستان یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ په وروستیو سیاسي او اقتصادي تړونونو او ژمنو هیڅ اندېښنه نه لري د دې وزارت وایاندې همدارنګه په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه هم غندلي دي او ویلي دي چې د سیمې ثبات د افغانستان په سولې پورې تړلې په یو بل رپورٹ کې له پاکستان نو ویل شوی چې د پاکستان پوځي مقامات وایي په خبر ایجنسی کې لمیشتو وسلوالو سره نښتی کړي په نتیجه کې د دوی په وینا وویش وسلوال وژل شوی او د هغوی یو شمېر مرکزونه یې نیولی دي زبیح الله شفق له خبره تفصیل لري
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې تسیرما د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د میشتو ترهګرو په ضد په خیبر دوه نومي پوځي عملیاتو کې ویش وسلوال او د پاکستاني پوځ د یو کپتان په ګډون 15 پوځیان وژل شوي دي د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پیر د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د خیبر ایجنسی په بېلابېلو سیمو کې په تېرو 14 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو مهم مرکزونه لکه سنداپال توردره کنډواله او مهربان کلی تر خپل ولکې لاندې راوستي او هغوی شاتک تړیستي اعلامیه هم درس کاږي چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پاکستاني پوځ د یو کپتن اجمل په ګډون 15 پوځیان هم وژل شوي دي په خبر ایجنسی کې یو به خبرې ځای سرچینې د نموغک نخ پرلو په شرط ازادي رادیو ته وایي چې له 13 ورځو راهیسې د ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو تر هغه ترمنځ درنه نه خطر روانه ده چې په نتیجه کې به خای دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وختي وي خو د کرشمیر په اړه معلومات نشته خبر ایجنسی د ډیورنډ کرښې ته سیمه پرته قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره اوږده پوله لري ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د منګل بخ په مشرۍ د لشکر اسلام او همداراز د تحریک طالبان پاکستان او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم تروریستي فعالیتونه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو د 13 میلادي کال په جون کې د ډیورنډ کرښې ته سیمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب اعظم او د همدې کال په اکتوبر کې په خیبر ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسم باجوا د اپریل په 8 نیټه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په خیبر ایجنسی کې پروانو پوځي عملیاتو کې 203 پټ وسلوال وژلي او همدارس 15 پاکستانی پوځیانو پکې هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دا یادونه ورته چې خپلواک او سیمه ایز سرچینو لا تر دې دمه په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شو تر هکرو د شمیر او هویت په اړه سندي ویلي ځکه چې دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز لګیدلی دی
بلخوا د خیبر پختونخوا ایالت په چارسدی سیمه کې د قومي وطن ګوند پر مشره او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو زنمرګ برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وته خو د چارواکو په وینا په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي زبیح الله شفق په دې اړه له نور تفصیل سره
د خیبر پختونخوا ایالت په 400 ولسوالۍ کې د قومي وطن ګوند پر مشر افتاب احمد خان شیرپاو ځانمرګ برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وته خو د یو پولیس افسر په ګډون پکې لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي د 400 د ځایي پولیسو په وینا پر افتاب شیرپاو د ځانمرګ برید د پنځشنبې په ورځ هغه مهال شو چې نوموړی د 400 په مرزو سیمه کې د خپل ګوند وژل شوي غړي عالم زیب مرزي پتلین کې تر ګډون وروسته کور ته پلارو چې ځانمرګ بریدګرۍ لومړی پر کاروان ډزې وکړې او بیا یې دغه موټر ته نږدې ځان والوزاوه د چارسلې د سیمه ایزو پولیسو مشر شفیع الله خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځانمرګي بریدګر هدف د آفتاب خان موټرو خو پولیسو هغه هدف ته تر رسېدو مخکې په ډزو وویشت.
شفیع الله خان کله تون د هغه مخکې زمونږ فایرر ګاډی او ورپسې سکواډ ګاډی به شفیع الله خان د خلک په ځای کې وو. هغه پولیسو فایر فورو نو کو هغه د وډو سو فایر د لودر سره وکړو. پولیس هغه بیا دا شو کو چې هغه تختېدو یو په څو ورځو زمونږ ځوان هغه خبر کولو هغې ته څه ستور شو هغه ستور مې ته لیکل زمونږ یو سپایي
په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او همداراز په یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات او د پاکستان په ښاري سیمو کې هدفي تلاشي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پراخو بریاوې دا کوي. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب شیرپاو څلورم برید دی. د قومي وطن ګوند مرکزی وایان سلیم خان ایډوکیټ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پر آفتاب خان شیرپاو دا بریدونه کیږي ازادي راډیو ته وویل
پښتنو په وطن کې اونډه خلک چې د پښتنو خبره کوي اونډه یو آفتاب خان چې د باندې داسې لورم ورته په خواږه بیا هم ځان ولې سره ساتي پښتنو په وطن کې چې کوم لوبه شروع ده زمونږ او یاد خلک شهیدان شو په تیر لس کال کې دلته یو لوی د مور زیر ګرځي زمونږ په ټول وطن کې تیر دلته یو لوبه ګرمه شوې ده او هغه لوبې چې څوک مخالفت کوي دا خلکو هغه سره همدا شان دي کیږي
نو موري زیات
دوستانو وسم په مکرۍ ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته روپۍ ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کندوز چارواکي هغه دا ویروي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حمله په شنډولو کې بریالي نه وو. افغان چارواکو د بدخشان ولایت په خوان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیښو قربانیانو سره د حواله لارې مرستې کوي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. چارواکي وایي تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې شپږ شپېته وسلوالو تمرکز شو بلاړولې ده. په بغداد کې پرون ماښام پنځو موټري بمې چاودنو لږ تر لږه ولس کسان وژل. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو یې هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باستن خار د ماراتون پر لوبه حمله ته ورته وه. او روسي چارواکي وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. دوستانو د دې خبرونو او د هغه رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلای شئ چې دا زموږ په خبرونه کې خبره شو. د ویبپاڼه پته مو د ازادي رادیو دات کام. د خبري مطالبه برخه پای تر سعود او نيزو پروګرامونو په لړ کې د جمعې په ورځ عموما موږ د تنیمو بجو پر مهال ازادي رادیو مجل خبر او بخي یو کلی زرغه ګونه ډرامه خبر او ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لیا د مباسي
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نثار احمد د ناچاری نه حاضر شو چې پلرنای جایداد وویشي او بلخوان نسیم د خپل کوژدنې ګلالۍ ناروغي خوشینه کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې نثار احمد سلی دلی چې ورختا ده.
ولی جانا زه خو دروازه نه ورته خلاصوم.
ولی څه خبره ده؟
ته د دروازې له سوري ور وګوره، هغه شغال ډیرو کسانو سره راغلی، سوټیو بیلونه هم راخیستې دي.
د سره خمسوي سره بیا سودا کړي اوس به درته وښي چې یوه ډوډۍ څو پتی رکیږي.
نثار احمده دروازه خلاصه که، زه پوهېږم چې په کور کې.
دروازه خلاصه کړي، من مجبور وای چې په زور دې لکور راو باسو.
اے نثار د پیسو اخیستو ته خطر وي او د زمکو په راستا دو خپل پټه وي.
راته لری شه
ولی جان، خپل سر سودا وکمي اوس ځواب مو وای.
ولی جان صبر وکړه، بیا لاس ونه چوي، زه خبرې کوم.
شاغه تا ولی داسې کار وکا؟ ما تا خو یو بل سره جوړیدو.
نثار تا مجبور کوم چې دا کار وکړم؟ تا زما زور نو معلومه
دې کسانو ته دی وای چې د دروازې لمه کې نه خوشي. کننو
کننو سه دې مکر ته چوس.
ولی جانا لکه صبر وکا. ګوره شاغه زه خو پخېمانه نه يم،
خو ته لږ صبر راته وکړه، زه به د مځکې اسناد هم درکړم.
تاسې ما نشئ غولولی، او دا ورور دې چې هسې ځان زمری زمری کوي، له ده سره زما هېڅ کار نشته. او که یې دا ځل ځان پورته پورته کړو، بیا به زما کسان ورسره پوه شي.
وایم خوله دې سمه خوځوه.
ولی جانه صبر وکړه، ولی جانه
غلی، تاسو زور نه دی لیدلی، بس ته یوازې غږ وکړه شاغه.
کېنه، زه خپل حق غواړم، او د حق غوښتونکي له هېچا نه ډارېږم. قانون به زما حق راکوي، قانون.
ولی جانه ته غلی شه شاغه، د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و؟ دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله، بس لږ وخت راکوي.
تاسو دا ستونزه سره حلوله، اوس به دا جنجالونه نو.
نه 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 کېږي، ډېر وخت مې درکړه، خو ته پوه نه شوې.
شاغه، زه تاته مخ نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکړې.
څو ورځې نور وخت غواړې؟ ها
بس دوه ورځې وخت راکړې، دوه ورځې.
نه
شاغه ګوره، دا خبره به زه ته حل کړو، دوه ورځې دومره وخت نه دی.
زه سمه ده، خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي. بس
سمه ده، سمه ده شاغه، دا کار به وکړم.
منیره درځئ.
ولی جانه درځه کور ته.
خوشو سړی مو خوډار کړ.
سړی خوډارېده، خو که په دې کار مو دولت خبر شي، ګوره خیر به مو نه وي.
ګلالۍ څنګه ډنګره شوې؟
ناروغه یم پلوشې.
او رښتیا، څو ورځې کېده چې ګودر ته هم نه راتلې، ډېره ناروغه وې؟
اوس ښه یم، ځکه مې مور ته وویل چې نن به زه له ګودر څخه اوبه راوړم.
ما فکر کاوه چې نسیم به درته ویلې وې چې نور اوبو ته لاړه نه شي.
نه دا خبره نه وه، خو ناروغه وم.
هغه ده زرمینه ترور دې هم راغله؟
هو ومې لیده.
لاسونه کې دې شیمه نشته، راکه چې منګی دې زه درته ډکم.
نه خیر سي پلوشي، زه په خپله ډکوم.
ولې زما وریره نه ټکه شوې چې په لاسونه کې شیمه نشته؟
سلام سلام زرمینې ترورې.
وعلیکم سلام جونو، څنګه یاستی؟
ژوندی وسې ترورې؟
وی اما دې درنه قربان شي ګلالۍ، ولې داسې چوپه او آرامه یې؟ ښه شوې نه؟
اوس لږ ښه شوې یم. اما جانې کور کې مو څه خبرې دي؟
جار دې شم ګلالۍ ورېرې، پوه شوم چې ولې پوښتنه کوې. شفیقې ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و.
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې، د اسلام سره به دې نصیب نه و.
زرمینې ترورې، ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي، او خوښې د واده خبره خوا دېخوا کوي.
ښه دا کله ګلالۍ؟
هغه ورځې چې راغلې وه.
ښه ویل چې سره واده کوي؟
نه پوهېږم، مور ته مې ویل چې واده راکړه. اما جانې زه څه وکړم، ډېره خپه یم.
په ترور ګرانې، همدا به دې په نصیب کې و، خفګان مه کوه، نسیم ښه هلک دی.
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه؟
نوره نه یم خبره پلوشې.
ډېرې خبرې مو وکړې، راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو.
درځئ.
ملک سر نوابه، دا کینو در واخله، دومره بخیم نوی، زکه چې نور موسم هم ختم دی.
مزوانده واسی ولی جانا، خی کینو دی، دا دی اوامی تسبینه کرده دا.
یعنی ولی جانا، تا واسم نگواری چیز ما کمو خرطشی ها؟
ملک صاحب، زه باید در شاغا سر معامله سپینه کم، بلا چاره نلرم. ملک صاحب، زه نگوارم چیز ما که خرطه کم، نور بس.
نصار احمده، تا خو پر اختیام چه کار ندهی کرده؟ پرا تلیده چه لولی جان سر مشوره و که زمکه ده خرچه کرده، بیا تا خو دخپل شاخوا گواندیانو چه خام پختنه نده کرده.
اورونو، یو بل لار همشته.
مولای زیب، کومه لار؟ تاسو خو مدیم دیل پار دل ترا گوختی هی چه ده حل لار ورده پیدا کو.
پا مشوره که خیر وی، زو هم تاسو خپل جادت تقسیم کرده، ده چازل چه خپل برخ خرسوی او ده چازل چه نی خرسوی.
یاره ملا صاحب دام خه خبره ده، خو کومه بله لارم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي. سمه ده، دا ساده خبره ده، موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه دې بدمشه که ساده وه، اوس به دونه جنجال نه و.
مولوی صاحب، موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره موږ شپږ تنه کیږو،
زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دې وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه ورته باید تقسیم وسره.
ولی یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي.
نصار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اسوه؟
زړه دې بدمشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوی صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي، همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهیږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوځوم.
زړه دې بدمشه، زما پلار خپلې وریرې زرلښتې ته حق ور نه کړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنا نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ زه هم خپل حق غواړم.
هغه دې تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینې، نن ولې شفقه سبق ته رانغله؟
زر لښتې خورې، زه نه پوهیږم، خو زوی پسې ډېر خفګان کوي ځکه به نه وي راغلی.
هر څوک چې وي خفه کېږي، ځوان زوی ورنه تللی، او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ جوړ ورته راولي.
زر لښتې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پاڼه؟
هو ګلپرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نوریې دوی د میراث په دعوه خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي وو چې زه خویندو ته د پلار په ځمکې کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه رایادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوه وه او ویل به یې چې
په یاد مې دي چې پر باغچه مو دعوه وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپل لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دود و دستور کې حق ورکول نشته. اوس یا مکرم خان کاکا خیری وسي چې تا ته ستا حق درکه.
د کلي دود او دستور څه کوي؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زرلښتې، کله چې ورونه ووایي چې موږ خویندو ته حق نه ورکوو، نو موږ څه کولی شو؟
دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي.
هېڅ شرم نه دی ګلپرې، او بله خبره دا چې حق اخیستل کېږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو هغومره مو حق خوړل کېږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو، دا خو رښتیا ده.
زرلښتې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟
هو، ووایه چې زه او زرمینه هم پوه شو چې هم خپل غږ پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګلپرې، له ټوکو تېره شه، لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر په څه کې دی؟ همدا چې یو ته حق ورکوي او بل ته یې نه ورکوي.
نه نه، توپیر دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه، نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو، دا خبره خو ده.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د میړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ، شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته رازده کړې.
ښوونکي دې وي د زرلښتې په شان.
دا ازادي راډیو خوګوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې او پاړې د بحث مینوالو، السلام علیکم. دا ونې تاسو د دې ډرامې شپږ نویمه برخه واورېده چې تر ډیره پکې د میراث اړوند مسایلو ته اشاره شوې وه. نو په دې خبرونه کې هم په همدې موضوع پاتې کېږو او ښځو ته د میراث ورکولو په حق له قدرمن میلمه سره خبرې کوو. په نننۍ خبرونه کې مو دینی عالم او د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون کمیشنر مولوي عبدالرحمن هوتک میلمه دی. زه یوسف زدرانی یم او په تخنیک کې راسره عبید همکاري کوي. مولوی صاحب محترم مننه چې زموږ سره ایستړی مشه.
مننه، سلامت اوسه.
خیر اوسه. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې لتاسو هم او روچ د میراث او پتیرا بیا د خزو د میراث په اړه څه نظر لرئ، په دې اړه څومره پوهیږئ او یا کومه پوښتنه هم لرئ، را سره اړیکه ونیسئ. 0993 503 540 او 0993 305 زموږ سره د اړیکو نیولو شمیرې دي. مولوی صاحب، ډراما مو اوریدنه، په دې اړه ګڼ سوالونه دي، خو که پیل کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د پلار میراث ویش ته په اسلامي شریعت کې څه ډول اشاره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب، لمړی خو تاسې ته او ستاسې ټولو اوریدونکو ته درانه سلامونه عرض کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
میراث یا ارث چې اصلا د اصل او یا د هغه ما بقیه هغه پخوانی آثار او اموال او داسې وفات یا راتلونکو نسلونو ته انتقالی زدې په معنا باندې ده. دا په اسلام کې یو ډیر مهم مقام لري او دا په قران باندې، قران کریم باندې، په نبوي حدیثو باندې او په اجماع د ټول مسلمان امت باندې دا یو ثابت امر ده. قران کریم فرمایي یوصيكم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خدای تعالی ته د دې امر کوي چې په اولاد کې د دې لپاره چې د نر د لپاره، یعنی د زوی د لپاره، په مثل د حظ یا د برخې د دوو خوندو باندې دا به تاسو د خپل اولاد غوړ کو. یو مثلا حدیث شریف کې راځي الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وای فرائض یا برخې د میراث دي د خپل اهل سره ملحقوي. هر سړی ته خپل فرائض ټاکل سوی برخې له میراث ورکی، کما اخیری برخه چې پاتې سي چې د ټولو تقسیمات ورته ورسېدل، هغه باقی ما بقیت د هغه، یعنی د عصبه د لپاره، هغه چې هغه نارینه اولاد پاتې دي یا په نارینه و کې چې هر څوک عصبه، یعنی د عصب رشته له موړي سره ولري، هغه د لپاره ورکول کیږي. دا اجماع باندې هم د جدي
او د عمومي بحث د پلار میراث ویش ته څه ډول اشاره شوې ده، هغه باید څنګه تقسیم شي؟
دي کې اصلا یعنی په فرائضو هغه فروز برخې چې ویل شوې دي په قران کریم کې شپږ برخې بیان شوې دي، چې په هغه کې نصف ده او په هغه کې ثلث ده، ربع ده، ثلثان دي، سوتس ده. نو دا یعنی شپږ برخې ویشل شوی دي. دغه شپږ برخو ته فروزی بولی. د دې لپاره اصحاب الفروز دولس کسان بیان شوی دي. په دې دولس کسانو کې څلور نارینه او اته ښځینه
دي. موضوع باندې بحث کوو. یو اړیکه مخلو مولوی صاحب دین محمد، دین محمد له کابل نه اړیکه نیولې ده. مهرباني، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. مهرباني.
دا اول خدمت ما پښتنه مولوی صاحب نه ده امر دی وايي او د کوم څه نه کار په اسلام کې پر داسې شي. دا اوس په درامه کې موږ ترې نوم څو واره دا تکرار کړه او مولوی صاحب هم په دې څنګه کوي چې هم چې مراد څه دې ته الله دې خبر کړی دا مو واجب خبره ده وايي ورکړ شي په طریقه سره څنګه چې اسلام وايي. اما ځان چې راځي ته به دا مولوی صاحب چې دا اوس میراث په حق باندې دا ګلوس نه دی مراته وایي دغه ممثلینو چې په دې ډرامه کې کار کړو د اسلام د کوم اصل مخې دا راځي چې کوي نه نو سره د اسلام د کوم اصل مخې ولی اسلام غواړي یو وسیلې په توګه وکړو چې واځي د میراث لپاره چې د سپتی وی یا یو شواري بڼه.
مهرباني. او
دا اوس تاسو راډیو په فون باندې راپور ولې ول وسته چې واځي چې څنګه خدمت وایي چې موږ ته کاري ځایونه کې
او مهرباني د میراث موضوع په اړه پوښتنه وا چې یعنی ډیر وخت چوپه پاتې کیږي په دې اړه.
وروره سلامونه ته دی. وعلیکم السلام. د ډرامې په ارتباط باندې خو زه ځکه هیڅ نسم ویلای چې اولین ځل د په خبري رن تر اوسه مې باور وکړ او ریدلې هم نه د تعقیب کړی هم نه دا او د خپل هغه مسؤلین باید خپل د دې خپل ډرامې دفاع وکړي. البته زه په خپل غوړم دا ښکارا وایم هر هغه عمل، هر هغه کردار او پیل چې هغه د اسلام له احکامو سره په تناقض کې وي هغه اسلام ته په هیڅ صورت باندې د اعتبار وړ نه ده که هغه که هر شی وي. پاتې دا خبره سوله چې موږ د دې بله دغه کومه ده پښتنې
میراث موضوع باندې تاسو بحث کوئ ډېر وخت دا موضوع چپه پاتې کیږي.
نه یو ګوره یو اسلام ده یو مسلمانان دي دا دوه بیل دغه دي. یعنی یو د مسلمانانو اعمال دي یو په خپله د اسلام احکام دي. بدبختانه په تعصب سره به ووایم چې موږ په اسلام کې په اسلامي احکامو کې یو شمیر رسم او رواجونه هم ګډ کړي دي چې په هیڅ صورت باندې له اسلام سره تړاو نه لري بلکې د اسلام سره په ښکاره ټکر کې واقع دي. هغه موږ د اسلام په نامه باندې یا د خپلو عاداتو په نامه باندې دا کړي دي هغه اسلام سره هیڅ تړاو نه لري.
په صورت کې په موضوع باندې بحث کول پکار دي ترڅو خلک پوه شي. قاری صاحب پښتون زموږ سره په اړیکه کې دا غي نظر هم خبرونه کې شامل او مهرباني قاری صاحب ډېر بخیر راغلی ستړي
شي.
مهربانی خپل ځان معرفي کوم زنه مړی کنيولي مهربانی تاسو اړیکه زمنګ سره وصل دی کوم زنه مړی کنيولي ځان معرفي کوي
ما یار يم د ورګو د چکر سره ایڅه
او ما هر څه بخیر راغله مهربانی
او
وعلیکم السلام مهربانی اصلي موضوع تر شه
زما دا نظر دی او د کومولای صاحب او نونو او د پاین د په حق باندې د حق په حق باندې د څه څه مې پر جنبول دی کی دا خلک متو حق په ځان باندې نه دی
مهربانی په همدې موضوع مونږ خبرې کوو. یو بل اوریدونکو مونږ ته پیغام هم پیریخی هغه هم اورو د 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې له لارې او مولیسي بیا تاسو ته راځو.
السلام علیکم د حزبی راډیو څخه خبر کارکونکو ته السلام وایم. پښتوالم د پښتیا څخه موږ په پښتنو ټولنه کې چې حق خو یې لري نه ورکوي چې هغه د څاروي رقم د مال رقم خرڅېږي کله چې وکړ شي دا چیرې ونه یو ځلکې څنګه سره ښکاله عمر دی سړی او د دې عمر اتل ښکاله په دوه لسلاکه کې په ډیر لسلاکه روانه ورکولای شي. دا د څه څنګه دا زما د ټول مسلمانانو نه د تاسو الحمدلله مسلمانانو ټول افغانانو نه ټول د نه حلمان نه والي چې په خلفات سيري
مهرباني اول اوردونکو ویلې چې مسولیت د چا دی چې هغه یې ورکړي ورسته اوردونکو او د دوی اوردونکو هم تاسو
د دې په پښتنو کې ډیر څه موضوعات او اشاره استه تاسو اجازه راکړئ زه لږ پرغو مهم او مهم ټکو باندې لږ
مهرباني واځي خبرونه کم
نه دی ولرم او کوشش وکوم زه اخلاصوم. اول ورور سوال د ښکارا خبره ده مسولیتونه عموما په داس مواردو کې د دولت دی د چون ټولنیز جرائم دی
عدالت پلي کول
عدالت پلي کول او د ټولو خلکو حقوق او د دولت دنده ده چې باید پدې باره کې پاینې حال کې علما هم پدې باره کې ممکن ډیر مسؤلیت پدې خاطر ولري چې دا مسائل د اسلام د حقوقي نظام خوبي پدې کې د څنګه واځي یو اجرایوي د غندل لري بلکې اخیراتي وس د ثواب دغه باندې دی. یعنی خلک دا فکر هم ورته کوي چې دا ونه کوو مغاړي مې باندې دوزخ ته ځم کدا وکم جنت ته ځم پدې نور قوانینو یا حقوقي نظامونو کې خدا برخنه یواځي هغه د دنیا د بند د دې دغه به په دې اساس باندې علما او ته هم مسولیت راځي کیرز په دې برخه کې او خلکو ته پوره اګاهي ورکي. د دغه ورور دوه پښتنه دا ولا چې موږ په منطقه کې هم بدعات او بد عادت ته بدبختانه زده کې موافقه ملک مخ کې هم دې ته اشاره درلوده. ډیر شان چې موږ په ټولنه کې خلک زبره به مخصوصا شذې خواندي او د خلکو لونی چې زبره هغه د دې چې موږ تر اوسه پورې ډیر مسائل نه یوازې دا چې هغه له اسلام سره اړیکه نه لري، بلکې حتی په ځینو ځایو کې موږ د اسلام په نامه باندې هغه څه کوو چې هغه له اسلام سره اصلا په ټکر کې واقع دي. یعنی لکه د کونډې سره چې هم مثلا دا رقم مسائل روان دي، د لوڼو سره په زور په جبر باندې، پکتیا د بل معیار صاحب هم د خوندو د لوڼو د حقوقو په دغه کې دي ته کې بدل وروسته ور باندې راسم، چون د خبرې تسلسل بیا ګډوډ کیږي. د پکتیاوال صاحب یو خبره ګوره وکوله، مثلا چې د مال په شکل باندې خرچیږي، ګوري مهر کاملا د شجی خپل حق ده، هیڅ څوک نشي کولای دی هغه ل رضا سره بغیر یو روپی هم د دې ل مهر څخه واخلي، بلکې هغه د دې خپل شخصي شی ده. بنان یو یعنی د دې په خوښه باندې یو چاته ورکوي هم مهر باید د دې وي، دا خو بیخي نشي کولای. یو پلار ورور هیڅوک دا نشي کولای چې دا خرڅوي د مال په شکل باندې، یا پاغو پیسو باندې حج کوي، یا پاغو پیسو باندې ځان ته بل واده کوي، یا پلانې کوي، دا خو په هیڅ صورت باندې
میراث هم خو نه ورکوي.
مطلق حرام دی، مطلق غاړي باندې دی. هر څوک دا کار کوي، که پلار وي، که ورور وي، که تر وي، کار څوک وي، دا مطلق حرام دی. لدې څخه باید چې مسلمانان د یو مسلمان په حیث باندې ځان وساتي. بیا هغه سره علاوه یو لور د دې خلاف 40 کلن یا 50 کلن، د دې له خوښه خلاف 40 کلن او 50 کلن سړي تور کول دا په خپل حرام دي. ځکه چې یو انجلی یوازې د پلار د پاره په شریعت کې دا ستا چې پلار کولای شي کښنی لور مد یعنی په نکاح باندې ورکه د ولی په حیثیت دی ولی ده، هغه په دې شرط باندې چې وای پلار با یعنی دوه شرط یې چې پلار به خپل شخصي ګټه نه کې سنجولي، پلار به د نشي په حالت کې، په د بهوشي په حالت کې، په داسې حالت کې چې دی خطا وستل سوی په داسې حالت کې به نه ورکړي. کچیر ته په داسې حالت کې د پلار په صورت کې منجلي کولای
شي خبرې کوم. اوردونکو په طرف هم زه مولوی صاحب دویم منتظر وی اړیکه مرتب ویلې دي، شمیره مرتب ویلې او خبرې کوي. مهرباني مهرباني جعفر صاحب خیر
اسلامی
نظر منتظر مہربانی ولی مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه ځان معرفي کوي کوم زنه مړی کني ولي
ډیر زیات مننه نگران صاحب. سلامونه تاسو تاسو مل مته
زمان. وعلیکم السلام.
د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ اوسیدونکو هم دا لږه لږه مننه در سره کوم.
تاسو مل
مننه نه هم دا پښتنه ده چې کچيري په یو نه یو څلور ورونه یو خور لري، دا څلور ورونه ویش کوي، دا یو خور کوم خپل عاک چلا دی ورور چې ډېر ور باندې ګران ده، هغه ته خپل لاس ټول کوي. دا نه څلور ورونه ته هغه خوند دا کولای شي چې یاته دی، دا هغه یو ورور
مهرباني خیر اوسې مولوی صاحب درته وایي.
مهرباني پوس ومه نه وروره، خور په دغه حالاتو کې د ورور نیمه برخه د پلار له میراث سره ځان ته خپلولای شي. دا د پلار له مرګ وروسته یعنی میراث و دې مال ته ویل کیږي، او شخصا د دې په ملکیت پورې تعلق نسی. بیا دا کولای شي په خپل خوښه باندې، البته چې هله او داسې مسائل نه پکښې، لکه یو تعداد خلک دا کوي چې خوند او مشتدار بخښلې دي او پلانې وي، هغه په حقیقت کې نه وي. که واقعا دا په خپل اختیار په خپل خوښه باندې و ورور ته خپل کم حق وبخشي، بل ورور هیڅ دا و په دې باندې سکولای دا داسې دا لکه دریم څړای بل شر د چې ویو چاته یو شی وبخشي، ځکه دا قبض کوي، دا مالک دا غ شي ګرځي لاغه ورسته چې مالک یې سول دا اختیار لري هر رقم تصرف چې کی بل چاته وربخشي کی ورور ته بخشي کی خپل خوري پغه کی بیا نورونه
یعنی یو ځلی باید واخلي،
یو ځلی به دا قبض کوي، دا خپل مالک دا غ ګرځي، بیا لاغه ورسته هر رقم تصرف پکې کولای.
مولوی صاحب تاسو په ټولنه کې د خلکو سره ناسته پاسته لري، څومره خلک دې موضوعاتو باندې آگاه دي، څومره ضرورت دی چې باید آگاه شي، او څومره خلک دې حق ورکولو ته آماده دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د دې ډیره اړتیا ده چې نور هم آگاهي خلکو ته ورکړل شي. بدبختانه مخصوصا اطرافي مناطق چې دي، دوردسته مناطق چې دي، په هغو کې آگاهي هم دومره زیاته نه ده. نو بنا دلته مهم ټکی دا ده چې دا و خلکو ته باید د یو دیني حکم په حیث باندې ور وفهمول شي. دا یو دیني حکم ده، دا تقسیم د الله تعالی جل جلاله له طرفه څه سوی ده چې وخور ته په هغه وخت کې ورور ورسره پاتې وي، وخور یا ولور ته مثلا چې د مړي لور ده هغه ته نصف یعنی د برور نیمای برخه ټاکل سوی ده، او دا باید چې ودی ته ورکړل شي. دا که بیرته بیا دی په خپل اختیار باندې ضرورت نه درلودي چاته ورکول، لکه دا ورور څه پښتنه وکړه دا بیل مسله ده. اما په داس شکل چې موږ بیخي دا موضوع هیر کړی د یاد مو ایستلې ده، په دې باندې د ټولو خلکو غاړي بندیږي. که دا خور په زړه کې معمولی یو څه وګرځي، یعنی دا چې مثلا شو کې دی تکیر چې دا خپل د میراث حق واخی او هغه ور نکړل شي، یا دا له شرم نه چولې، دا له شرم نه چولې، د دې غاړي بندي دا ورونو هم غاړي بندي دي. بنا انده دا یو جدي مسله ده. یعنی زما هدف دا نه ده لکه ستاسو په ډرامه کې چې اوسي مثلا دلته د دوی تر مابین د ورور د خور تر مابین د جنجال ته دغه را جوړ کړم، بلکې هدف مې دا ده چې ورونه هم باید دې ته متوجه شي، علمان په دې باره کې وخت دواړو طرفو ته توضیحات ورکړي، او یعنی حق د دوی باید ومنل شي.